السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د کاب یاهوت نهمه او د فبروري 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یو پولیسات ایرانی افسر د وهل تکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم دا ایرانی پولیسات افسر بیرته خوشی شوی، خو د ده په خبره د طالبانو لخوا د یو ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي اژانس اسنا ته ویلي چې ایرانی پولیساتو د قاچاقي موادو یو لارۍ د تلاشۍ لپاره درولې، خو چلوونکي په داسې حال کې خپل موټر د افغانستان په لور وتښتوه چې ایرانی افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه لا تبصره نه ده کړې، خو له نیمروز ولایت په خواله رسنیو کې د طالبانو لخوا د دغه ایرانی پولیسات د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې دي. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر قاری فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قاری فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وې. د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو، جوماتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاری فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوې دي. هغه دغو عملیاتو کې چې د یکشمې په ماښام د کابل د خیرخانې په ذاکرین ښارګوټي کې وشول، د داعش یو بل غړی وژل شوی او دوه نور نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د ملي امنیت ریاست پرون تر خپله ټویټر پاڼه د دغو عملیاتو او داعش ته د منصوبو وژل شوو کسانو ویډیو هم خپره کړې. طالبانو که څه هم ټینګار کړی چې د داعش خراسان څانګې د بریدګرو په وړاندې عملیات کوي او د ځپلو وړتیا لري، خو دې ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینه وو د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دغه فدراسیون وایي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرانو نجونو نوملیکنه کوي او بیا به یې ژر د غوراوي یو تمرینی کمپ ته وروغواړي. د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل
فوتبالیستای بانوی ما که در سر
فوتبال د ټولو خزینه لوبغاړو څخه که پخوانی ملي څیرې وي یا په بهر کې اوسیږي او د فوتبال لوبه کوي، له موږ سره خپل معلومات شریکوي او موږ بیا یو غوراوي یا ټاکنیز کمپ ته راغواړو.
بیا کمپ انتخابي
مشوف د دې پروسې تخنیکی اړخ او نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د راپورونو له مخې د افغان خزینه او د فوتبال ملي لوبډالې د بیا جوړولو دا هڅه د فیفا لخوا حمایت شوې ده. د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان وکړ چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپل ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده. مسکو په سیمه کې د پراخو بریدونو د ترسره کولو لپاره خپل هڅې متمرکز کړې دي. په عین حال کې د اوکراین او روسیې ځواکونو په ختیځ او شمال ختیځ کې په سخته جګړه بوخت دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشر پرون ماښام په خپل رپورټ کې وویل چې د معلوماتو له مخې تر 200 پورې عسکر له روستوف څخه د اشغال شوي لوهانس سیمې ته استول شوي. د اوکراین پوځي ادارې دا هم ویلي چې د ورځې په اوږدو کې روسیې د ایران د بی پیلوټ الوتکو په مټ 12 بریدونه کړي او 55 توغندي یې ویشتلې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د 25مه ناسته تر ډیره د اوکراین په جګړه کې او په کې د بشري حقونو په پراخو سرغړونو باندې متمرکز ده. دا ناسته د سویس په جنوا کې پرون پیل شوه او څه باندې یوه میاشت دوام کوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه خبري کیسو جزئیات اوري. پخوانی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه ولې دړې وړې شول؟ په دې اړه سیګار د خپلو موندنو نوی راپور خپور کړی، جزئیات یې درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی.
What we are witnessing are the most brutal
غلطات چې موږ شاهدان یو. د بشري حقوقو تر ټولو وحشیانه او سیستماتیک سرغړونه ده چې په افغانستان کې د خوځو پاړه تصور کولای شو.
په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري پر رسمي ډول د طالبانو استازي ته وسپارل شوې. اروپا ته تللي یو شمېر افغان کډوال په سګریټو روږدي شوي.
زه خپل هم سګریټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سګریټ اخیستل ډېر ګران هم دي.
او په ایټالیا کې د پناه غوښتونکو د یوې بیړۍ د ډوبېدو پیښه کې د مړو شمېر 3 ته پورته شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. سیګار وای د افغانستان په خوانی امنیتی او دفاعي ځواکونه د امریکا او د افغان حکومت د ناکامو تګلارو لکبله دړې وړې شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار دغه خبره په هغه راپور کې کړې چې بیګانا وخت خبر شوې دی. راپور کې راغلي د پخوانی نظام پر امنیتي او دفاعي ځواکونو د شلو کلونو په موده کې شاوخوا 90 میلیارد ډالر مصرف شول. خو سیګار نیوکه کړې چې دغه ځواکونه د امریکا او افغان حکومت د ناکامو تګلارو لکبله په ځان بسیا او خپلواک نشول. راپور کې پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تکیه د دوی د ماتېدو اصلي لامل بلل شوی. خو دغه راز پکې راغلی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د دوهې تړون هم د امنیتي ځواکونو په دړې وړې کېدو کې رول درلود. راپور وایي امریکا دغه ځواکونو ته 6,000,000 وسلې، 300 الوتکې او 80,000 پوځي موټر ورکړي وو. خو بیا هم دغه ځواکونه په خپلو چارو کې پر نړیوالو پوځیانو متکی وو. سیګار وایي 2018 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې خپل ځواکونو ته د طالبانو په ضد مبارزه کې خلاص لاس ورکړ. د دغې تګلارې له مخې یوازې 2019 کال کې امریکایي ځواکونو د سیګار د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو پر اهدافو 1,423 هوایي بریدونه کړي دي. راپور کې د پخوانیو افغان چارواکو په حواله راغلي د امریکا دغو هوایي بریدونو هغه مهال د افغان ځواکونو پرمختګ ډېر کړی وو او له لاسه وتلې ډېرې سیمې یې بیرته تر کنټرول لاندې راوستې. د سینګار د موندنو له مخې کله چې 2020 کال فبروري کې امریکا او طالبانو د دوحه کې تړون لاسلیک کړ، نو امریکا افغانستان کې خپل هوایي بریدونه محدود کړل. د راپور له مخې همدې د هوایي بریدونو محدودېدو افغان ځواکونه له طالبانو سره مبارزه کې له کلیدي ملاتړه بې برخې کړل. د افغانستان پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې شمېر یې 350,000 ته رسېده، د 2021 کال په اګست کې هغه وخت له منځه ولاړل چې طالبانو یو په یو د افغانستان ولایتونه سقوط کړل او بالاخره کابل ته ننوتل. پخوانیو افغان چارواکو او امریکایي چارواکو تر اوسه د سیګار د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 43 ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو پر ضد د سختو بندیزونو هڅه کوي چې د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. میرمن انالینا بیربوک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 250 ناسته کې دوشنبه ناوخته دا خبرې کړي. د ملګرو ملتونو په دې ناسته کې ځینو نورو ګډونوالو هم له افغان ښځو او بشري حقونو خپل ملاتړ څرګند کړی. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت له لوري له تعلیم او کار د افغان ښځو او نجونو محرومول هغه څه و چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرې سخته غوسه وښود او د سرغړوونکو لپاره یې د جدي عواقبو ګواښ وکړ. انالینا بیربوک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 250 ناسته کې تر ډېره د افغانستان اړوند په تېره بیا ښځو پر حقونو وغږېده.
هغه څه چې موږ شاهدان یو د بشري حقونو تر ټولو وحشیانه او سیستماتیک سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ښځو په اړه تصور کولای شو او دا کړنې باید پایلې ولري. له همدې امله موږ په اروپایي ټولنه کې د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو په وړاندې د سختو بندیزونو لپاره فشار واردوو چې د ښځو له حقونو څخه د دې ښکاره سرغړونې مسؤلین دي.
نږدې 530 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د افغان نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي. همدارنګه له تېر ډسمبر نجونې له پوهنتونو منع کړي او هم یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. د طالبانو دا بندیزونه د دې لامل شوي چې ګڼې بهرنۍ او نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دې مسلې ته په اشاره وویل، هیواد یې لا هم لیواله دی چې له اړمنو افغانانو سره ضروري مرستې وکړي.
موږ
به ډاډمن کړو له ټولو هغو افغانانو سره مرستې ته دوام ورکوو چې اوبه، خوړو او درملو ته اړتیا لري، او په عین حال کې به موږ له هغو کسانو سره د مرستو لیواله ونه اوسو چې له کاره د ښځو په ایستلو سره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر سربیره د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفیلد له افغان او ایراني ښځو د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په اهمیت خبرې وکړې او د خپلې وینا په یوه برخه کې د افغانستان په شمول په ځینو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمنونکو رپورټونو ته اشاره وکړه. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، اول سره ژمنې کړې وې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تأمینوي. د دوی ویاندویانو ویلي په طرز العملونو کار کوي څو د ښځو د کار او تعلیم زمینه برابره کړي. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې فشارونو سره سره طالبانو محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي او تر دې دمه یې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د بندیزونو د لرې کولو لپاره عملي ګام نه دی پورته کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د حکومت استازي په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري رسمن په غاړه واخیسته او خپل دنده پیل کړه. فضل محمد حقانی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په تهران کې د شارج دفتر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د سفارت کارکوونکو ته د فضل محمد حقانی د معرفي مراسمو کې هیڅ یوې ښځې حضور نه درلود. حقانی د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان چارج دفتر ټاکل شوی او د دوشنبه ناوخته خپل دنده له څو نویو ډیپلوماټانو سره پیل کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ټویټر د حقانی د معرفي عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. تکل ویلي، د شارج دفتر حقانی د معرفي په مراسمو کې د سفارت د کارکوونکو ترمنځ د ښې همغږۍ، همکارۍ او په صادقانه ډول د خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وشو. طالبانو ته د افغانستان د سفارت تر تسلیمولو وروسته د افغانستان د تیر جمهوري نظام له وخته پاتې ډیپلوماټانو او د سفارت مسؤول عبدالقیوم سلیمانی سفارت پریښود او ویلي چې له طالبانو سره کار نه کوي. ایران له هغو محدودو هیوادونو دی چې ظاهرا د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې، خو نږدې اړیکې ورسره پالي او دا دی اوس په تهران کې سفارت هم وروسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپلو ډیپلوماټانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی. اخوا ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې هم د افغانستان قونسلګري د طالبانو استازي ته سپارل شوې. تر دې مخکې پاکستان، چین، قطر، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازوالۍ لپاره هم سویل شاهین نومولی، خو د ملګرو ملتونو لخوا نه دی منل شوی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو سره اړیکې د افغانانو په وړاندې د هغوی په چلند پورې اړه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لویدیځو هیوادونو خپلې ډیپلوماتیکې استازوالۍ له افغانستانه وویستلې او لایې د طالبانو کوم استازی په خپل هیواد کې رسمن د ډیپلوماتیک استازی په توګه نه دی منلی. امریکا متحده ایالاتونو بیا د جمهوری نظام له ړنګېدو وروسته په واشنگتن کې افغان سفارت هم تړلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوس هم ورزو. خوست هلته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا د نجونو لپاره دوه خوندزی جوړ شوی دی. دغه خوندزیو د جوړیدو په مراسمو کې خلکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پسرلی پر رسیدو د نجونو خوندزی پرانیزي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو له اوسنیو چارواکو وغوښتل چې نوي ښوونیز کال کې د ټولو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړي. د خوست اوسیدونکو یادې غوښتنې د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره د دوو نویو ودانیو د پرانیستې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړي. د قلموال ملي د ځوانانو د شورا مشر علي شاه اماده ویل
موږ به د هغه ځای کې د دغه تمیرو په ګټه او خوند باندې پوه شو چې ووایي چې والا موږ د تمیرو نه جوړ دي ولې دلته به د دولسمه پورې زده کړې کېږي خوندې به راځي ورونه به راځي یو څوک به تدریس کوي موږ بعضې خویندې دي چې استادان دي په قلموال مینه کې مخکې استادان وي اوس هغوی په کور ناستې دي د نورو خویندې په کور ناستې دي په ټولو حکومتي اسلامي امر چارواکو باندې غږ کوو چې د دې تمیر د ډکولو لپاره دغه کار وکړي
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره په دې دوو ودانیو څه د پاسه درې لکه څلور اویا زره امریکایي ډالر لګښت شوی چې په یو وخت د څلور سوه زده کوونکو د زده کړو ظرفیت لري. د قلموال مینه یو بل اوسیدونکی سید رسول فرهاد وایي
د جلکیو د ښوونځي یوازې د شپږم ټولګي پورې دی ته اجازه ورکړل شوې ده او دا تمیر به جوړ وي خو دغه سې بیرنګونه هر شی بود او برون د دغې په هغه کې به ایمان ځسي نو موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې تر لسې دورې پره ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ته د ښوونځي پرانستل شي او د دغې تمیر څخه دی ګټه وخلي او دی خپل زده کړې په دغه منظم او مناسب چاپیریال کې سرته ورسوي.
د نجونو د ښوونځیو د پرانستې غوښتنه قومي مخورو او روحانیونو هم وړاندې کړه. قومي مشر ملا رازو خان له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
موږ غوړو چې ساکل پسرلي ته د نجونو مکاتب د امارت نه د غوړو چې خلوشي نو څنګه د ملګرو ملتونو هم دا غړو چې معارف باید د سیاست ښکار نه شي. معارف چې کوم دی ټوله نړۍ نه دا حق لري چې هغوی ته کوم مشکلات دوی لري او سهولتونه باید ورته تیار کړي.
یو بل تن مشر محمد خان زدران هم وایي
اسلامي امارت چې کله فیږي روغ آی دغه شپږم ټولګي الجینه خوڅه کړي دغه نه پورته جنکۍ باندې کړي نن می غوښتنه دا غو چې می خورای تکلیفینه ډیر پکړي دي په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکو چې مطلب دوی خپل درسینه وایي.
د خوست پوهنې رئیس سید وسیم مالیار هم د زده کړو د بهیر په مخ کې خند او ځان د ټولنې په زیان بولی.
دا معرفت دا غو مسلمان او غچ بوسو یو کول وقفه کې روسی میاش روسی نو یې ذهنونه خراب شي مونږ نه ډیر ترتیب خرابيږي نو امید مداده شاهنده کې موږ دغه سیاسي مسایل خور نس.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال ټول 1500 شتون لري چې 212402 دشتنه زکونکې پکې پر زکړو بوختي او لدې زکونکو 85503 دشتنه انجونی دي. د خوست په هنې ریاست د چارواکو د معلومات لمخه په دې ولایت کې سل بابا حکومتي خوانځي ودانه نه لري او 108 بابا نور خوانځي اساسي او ځینې هم قسمي ترمیم ته اړتیا لري.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ایتالیا په جنوبی ساحل کې د پناه غوښتونکو د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې 2 افغانان هم شامل دي.
د بی پولی ډاکټرانو خیریه مؤسسه وایي د دې پیښې له یو شمېر هغو ژغورل شوو کسانو سره یې مرسته کړې چې په دې کښتۍ کې خپل عزیزان او خپلوان له لاسه ورکړي. د بستره د ډاکټرانو یو مشر سرجیو دی دا ټول رسنیو سره په خبرو کې د 2 هغو افغانانو یادونه کړې چې د ماشومانو په شمول د کورنۍ غړي مړه شوي. په دې ډله کې دی د هغه 14 افغان تنکی ځوان یادونه کوي چې 28 خوري پاتې ژوندي کسان په روغتون کې دي او تیره شپه یوازې یو تنکی ځوان د ماشومانو د ساتنې مرکز ته لیږدول شوی. یو هلک چې خپله خور یې له لاسه ورکړې. ډاکټر سرجو د یو 12 افغان هلک کیسه هم کړې چې وایي خپله ټوله کورنۍ له لاسه ورکړې. د څلورو خویندو، مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو په ګډون د 9 کسانو یوه کورنۍ چې په اوبو کې ډوبه شوې. هغه ویلي داسې یو افغان سړی ولید چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې 3 ماشومان 15، 19 او خپل میرمن له لاسه ورکړي. سیمه ییزو چارواکو ویلي لږ تر لږه 80 کسان له دغې مرګونې پیښې ژغورل شوي هم دي خو ګومان کېږي چې له ترکیې د راتلو پر مهال به په کښتۍ کې له 180 تر 200 کسان سپاره وو. دا په ګوته کوي چې د کښتۍ لوی شمېر مسافرین ممکن مړه یا ورک شوي وي. ایټالوي چارواکو ویلي په کښتۍ کې د ایران، افغانستان او پاکستان اتباع وو. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبې په ورځ وویل چې ګومان کوي په کښتۍ کې تر 100 ډېر پاکستانیان سپاره وو. د تراژیدی په اروپا او ایتالیا کې د مهاجرت بحثونه بیا راپورته کړي، چیرته چې د ایتالیا د خیاړخي منتخب حکومت د مهاجرو په اړه سخت مقرراتو د ملګرو ملتونو او نورو ادارو انتقادونه پارولي. د څو لسیزو راهیسې په سلګونه زره کډوال د بېوزلۍ او ناامنیو له امله خپل هیواد پریښی او اروپا ته تللي. په دې لارو کې ډېر ډوب شوي یا هم ځینې کلونه کلونه کېږي چې ورک دي. په 2014 کال کې ملګرو ملتونو د ورکو یا مړو کډوالو په نوم د پلټنې یوه پروژه پیل کړه. د دې پروژې د وروستیو شمېرو له مخې تر دې دمه څه باندې 6000 کسان یوازې په مدیترانې سمندرګي کې اروپایي هیوادونو ته په لار مړه یا لادرکه شوي. د ملګرو ملتونو د بې درکه کسانو پروژه وایي یوازې 2023 کال کې چې لایې دوه میاشتې پوره شوي، د ورکو یا مړو شمېر 308 تنو ته رسېدلی. د ایټالیا جنوبي سواحلو کې دا ډوبه شوې کښتۍ شاوخوا 4 ورځې وړاندې د ترکیې په لویدیځ کې د ازمیر له بندره وتلې وه، او د شنبې په ورځ ناوخته له ساحله 4.5 کیلومتره لرې د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې اړوند یوې الوتکې لخوا وموندل شوه.
لخبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي دي. ستاسو په غږ ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ او رسپانډ د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د ترلاسه کولو موضوع ته پام اړولې او لیکي طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت لپاره یو بریالیتوب دی چې اوس به د افغانستان د بیرغ پر ځای دوی خپل بیرغ پرې پورته کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې نړیوالې ټولنې له دې کار څخه ډډه کړې، بلکې د حکومت په وړاندې جدي اقدامات هم کړي دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو افراطي اقدامات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو او د اقلیتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې له سخت غبرګون سره مله وو. د ورځپاڼې په لیکنه نړیوالې مرستې په یوه شپه انقدر شوې، د طالبانو پر مشرانو لګول شوو بندیزونو هغوی له دې راوګرځول چې په بهر کې د افغانستان مالي شتمنیو ته لاسرسی ولري او له دې هېواد سره مالي راکړې ورکړې هم بندې شوې. د دغو اقداماتو نتیجه دا شوې چې د افغانستان اقتصاد راولویږي او خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. خو واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان پر سفارت د طالبانو د بیرغ پورته کول به ښایي د طالبانو لپاره یوه بریا وي. واشنگتن پوسټ همدارنګ پرې وی بلې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر موضوع چې د طالبانو په وړاندې یو غواخ ګڼل کېږي هم تمرکز کړی او لیکي په کابل کې د یکشنبې په ماښام د طالبانو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه دوه غړي وژل شول. عرب نیوز ورځپاڼه هم پر همدې موضوع یو لیکنه خبره کړې او لیکي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه حملو ته زور ورکړی او د طالبانو پوسټ او غزمی او همدارنګ اقلیت شیعهګان په نښه کړی دي. عرب نیوز د طالبانو د ویان زبی اولا مجاهد له قول لیکلی چې ویلی دی د دغه ډلې په وړاندې عملیات د کابل په خیرخانه مینه سیمه کې ترسره شول چې د دې په خبره دوه وسلوال غړي وژل شول او یو ژوندی ونیول شو. د ښاغلي مجاهد په وینا پر دې سربیره د دغو عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر وسایل او تجهیزات هم ترلاسه شول. د عرب نیوز په لیکنه تیره میاشت هم د طالبانو امنیتي کسانو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژلي وو.
راپور نو وای چې د مسافرۍ او کورنۍ څخه د لریوالي له عمله په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو سګریټو ته مخه کړې. دوی وای چې دلته سګریټ ګران دي خو د غم د غلطولو له کبله بل لار نه لري. تفصیل زموږ د خبريالې په راپور کې اورو.
په اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان وایي سیګریټ ځکه دودوي چې بې کسي او له کور او وطن څخه د لریوالي غم اخیستي. هغه باور چې د ډاکترانو په نظر ناسم دی او د دوی روغتیا ته ګواښ پېښولی شي.
اکثریت ځوانان مو ایجا ورزشکار بودن، ورزش حتی یادشان رفته به خاطر سیګریټ کشیدن.
افغان ځوان میلاد وای چې په جرمني کې اوسیږي، وای چې جرمني ته له راتګ وروسته د سیګریټو څخول پیل کړل. د دې په خبره پوهیږي چې د کاري روغتیا او اقتصاد دواړو ته زیان اړولی دی. میلاد ازادي رته وویل
هر ځوان وخت روزانه یک قوطی سیګریټ بخره.
هر ځوان چې د ورځې یو قوطی سیګریټ واخلي لس یا 8 یورو پرې لګښت راځي، نو د میاشتې 300 یورو کېږي. په تیره بیا هغه کسان چې له سوسیال څخه 4.5 یا هم 500 یورو اخلي په میاشت کې 300 په سیګریټ ورکوي. دا د دوی اقتصاد ته لوی زیان دی. اصلي لامل له کورنۍ څخه لریواله یو د اسنادو د نشتون ستونزې دي.
بلجیم کې یو بل افغان ځوان خوشحال هم ورته خبره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ډیری مرګري سیګرټ څخوي او هغوی دای هم دې کار ته هڅولی دی.
زه خپل هم سیګرټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سیګرټ اخیستل ډېر ګران هم دي. یو ډبې مثال په اتیرو بعضې اروپایي مملکتونو کې دی چې په لس نیم ایرو باندې زیاتره خلک دا الکترونیک سیګرټ استعمالوي. خو خلک څکوي په دې خاطر باندې چې مشکلات زخته زیاتې دي. افغانستان د مشکلات نه څوک دی یو شین او څوک دی بوشنه، اما بیا هم ناخوښه نه دی سیګرټ.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې مشر عزیز سرشار هم له کورنیو سره واټن، د پناه غوښتنې، د اسنادو ستونزې، خپګان او مالي مشکلات هغه لاملونه بولي چې ځوانان په سیګرټو روږدي کوي. خغلی سرشار ازادي راډیو ته ویل چې دوی په کولان کې ځوانانو ته د سیګرټ څخولو د خطرونو په اړه څو ښوونیز ورکشاپونه جوړ کړي دي.
د خپل فعالیت په لړ کې په مختلفو وختونو کې د ځوانانو لپاره ډیر ارزښتناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي چې دوه سیمینارونه یې همدغه مخدره توکي او ځوانان سرلیکونه یو چې بیخي ګڼ شمېر ځوانانو کې برخه اخیستې و. ډیر اغیزمن سیمینار او د مسلکي ډاکټرانو لخوا ورته صحیح مقالې لارښوونې معلومات وړاندې شو. دغه سې د دینی پلوه په دغه باندې رڼا واچول شو. ډیر ګټور سیمینارونه دغه شان ځوانانو پام راګرځول د مخدره توکو د سیګریټو نه. ډېرې لوی ستاینغونډې دلته جوړ کړې چې هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي، هغه نجونې، هغه پیغلې چې زموږ دلته لوړې زده کړې کوي، د زده کړې ارزښت څومره دی.
ډاکټران وایي سیګریټ غم نشي کمولی او انسان ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. ډاکټر محمد نعیم احمدي ازادي راډیو ته وویل
سیګریټ هوی تمباکو است.
په سیګریټو کې تمباکو سوځي او د تمباکو لوګي چې بدن ته ننوځي لومړی پر خوله اثر کوي چې ممکن د خولې سرطان پیدا کړي، د سږو د سرطان، د غاښونو د خرابېدو او د سالنډۍ لامل هم کیږي.
نوموړی دغه شان وایي چې سیګریټ د تنفسي ناروغیو، د زړه حملو، د ویښتو او د پوستکي د خرابېدو لامل هم کیږي. د ډاکټر په وینا د سیګرټ لوګی نه یوازې د غچا لپاره چې څښوي، بلکې د کسانو لپاره هم زیان رسوي چې په ټولو ځایونو کې له دې لوګي سره مخ کیږي، ځکه چې د سیګرټ لوګی د اوږدې مودې لپاره په تړل شوي ځایونو کې پاتې کیږي او هوا دودغړنوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو را سره اوسې په شپږو بجو زبیر تر اگرځم. دغه خبری مجله هم پای ته رسیدي. د پای په شیبو کې ستاسو په غږ ثبت شوی څو پیغامونه درته لرو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولینو او کوندو یتیمانو کنه غندګی. دغه پیغام امیرالمؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دا زمونږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکي را دی کال په لومړۍ ورځو کې، او که څو ځلې چې راکي دي چې مونږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرفېږي راځي، او دوهم اکثره مایبینو پښې او لاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي، سیاسارې کونډې مونږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که مونږ ته کال کې یو ځل یو وار راکي نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم. د فراه ولایت د بکوا د اوسولۍ عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دې د فراه څخه نیولې څو تر دلارام ولسوالۍ پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دی. زموږ ټوله د بکوا ولس د ستونزو سره مخ دی. په ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري، لکه اختر، چکنک، جالو، دریا، همدا شان ځینې نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روښانه او همفکره ساتي، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو او بل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند جوړي خو موږ ورنه بی برخې پاتې شوي. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همداشان مسولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً له خپل ولس سره دوګونی چلند مه کوئ. د نورو کلو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلي کې هم تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ، موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.